د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. دا خپرونه په خبرونو پیلېږي. د طالبانو حکومت وایي د کابل په هوایي ډګر کې د 2021 کال د خونړي برید طراحي وژلی دی. دا برید د اګست په 16 د هوایي ډګر په یوه دروازه کې هغه مهال وشو چې امریکایي ځواکونه د وتلو په حال کې وو، او په نتیجه کې 170 تنه افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. د په افغانستان کې د وروستیو کلونو د ډیرو خونړیو حملو لړلې وه چې له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو د څرنګوالي په برخه کې د امریکا د ولسمشر جو بایډن پر حکومت پراخ انتقادونه وپارول. یوه جګپوړي امریکایي چارواکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي پولیټیکو ورځپاڼې ته ویلي، د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څانګې مشر چې دا برید یې تنظیم کړی و په وروستیو اونیو کې د طالبانو لخوا وژل شوی دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې 1 میلیونه کسان د کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغۍ پر وړاندې بشپړ واکسین شوي. یونیسف دا جزئیات پرون پر ټویټر خپره کړل. د کورونا ضد واکسین په اړه دا ارقام داسې مهال خپریږي چې د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویلي په دې وایروس د اخته کسانو شمیر زیات شوی. د دې وزارت ویان شرافت زمان ازادۍ راډیو ته وویل چې د 2023 کال پایله د کووید 19 د مثبتو پیښو شمیر د 1400 تر منځ و، خو په تېره یوه میاشت کې دا شمیر تر 2500 پورې لوړ شوی. یونیسف په خپل ټویټ کې ویلي چې 15 لکه ماشومان د شری یا سرخکان پر وړاندې واکسین شوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی پرون په کابل کې د ترکیې له سفیر جهاد ارګینای سره په کتنه کې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د پرانیستو غوښتنه وکړه. د ښاغلي کرزی مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي په دې کتنه کې د هغې غونډې په اړه چې د مې په لومړۍ او دوهمه د افغانستان په اړه په قطر کې جوړیږي هم بحث وشو. د بیان په یو برخه کې راغلی چې دواړو لورو په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د ملي ډیالوګ ژر تر ژره پیل ضروري وباله. د ایران، روسیې، سوریې او ترکیې دفاع وزیرانو او استخباراتي مشرانو پرون په مسکو کې خبرې سره وکړې. دا د ترکیې او سوریې د اړیکو د رغونې لپاره چې د سوریې د جګړې پر مهال زیانمن شوي د هڅو یو برخه ده. انقرې او مسکو دا خبرې رغونکې بللې دي. د ناټو غړي ترکیه د سوریې د هغو سیاستوالو او وسلوال اپوزیسیون ملاتړ کوي چې د کورنۍ جګړې پر مهال د ولسمشر بشار اسد مخالف پاتې شوي. ترکیه څو ځلې د سوریې شمال ته هم سرتیري استولي، څو د ځینو هغو ډلو پر ضد چې انقره د دښمن په سترګو ورته ګوري و جنګیږي. مسکو د بیا د بشار اسد له عمده متحدانو ګڼل کیږي او له ترکیه سره د پخلاینې ملاتړ کوي. او د جرمني خبري اژانس د خبر له مخې د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز خپل چینایي ساری لی کیانګ ته بلنه ورکړي چې په برلین کې خبري ورسره وکړي. په خبر کې راغلي چې د جرمني او چین د حکومت ګڼ چارواکي به د جون پر 16 په دې خبرو کې برخه واخلي. د خبر له مخې د خبري د جرمني جرمني د فرانسې، جاپان، هند، برازیل او اسرائیل په ګډون له یو شمیر ستراتیژیکو شریکانو سره تنظیم کړي دي. برلین او پیکینګ مخکې دا ډول خبرې په 2020 کال کې کړې وې، خو د کووید 19 ناروغۍ د محدودیتونو له کبله هغه مهال د خبرې د ویډیو کانفرنس له لارې وشوې. د جرمني او چین اړیکې وروسته له هغه ترینګلې شول چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک او روسیو کې چین ته سفر وروسته ځینې څرګندونې وکړي. هغه ویلي وو چې چین د جرمني او نورو دیموکراسیو لپاره یو رقیب دی، خو د یو شریک په سترګه هم ورته کتل کېدای شي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو راسره اوسئ، د خبرونه په دوام کې راپورونه خپریږي. و باوري چې ملګری ملتونه وایي افغانانو ته د بشري مرستو پر رسولو کې د ښځو ونډه خورا مهمه ده. ځینې سیاسي جریانونه وایي د طالبانو د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره اوږده لاره په مخ کې ده.
که طالبان په نړۍ کې د خپل نظام د رسمیت په لټه کې وي، نو په کار ده چې د ښځو د کار، تعلیم او بیان ازادۍ ته بشپړ درناوی وکړي.
په یو مرکه کې به واوري چې په ویانا کې د طالبانو د مخالفانو د تیرو دوه ورځو په غونډو کې پر کومو مسایلو خبرې وشوي.
اکثر و تاکید پدی باندی کا وچ دے طالب زد مخالف ڈل سنگ کا ول سوچے دا ٹول متفق کو.
زلمی خلیلزاد هغه راپورونه به بنسټ بللې دي چې وای افغانستان د ترهګری په ځاله بدلیږي، او په یو بل راپور کې به واوري چې په افغانستان کې د کووید 19 ناروغي موارد یو ځل بیا زیات شوي.
په دورستي میاشت کې نږدې 2500 مثبت واقعات په افغانستان کې لمخ سره ثبت شوي ول چې نسبت د لومړنیو میاشتو څخه ګراف پورته شوی ده.
په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي.
در دې شیبي
د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورځو لومړی راپور ته ملګری ملتونه وایي د بشری مرستو پر رسولو او د مهمو واکسینونو په لګولو کې د ښځو ونډه خورا مهمه ده. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ویلي په هغو سیمو کې چې ښځینه کارکوونکو فعالیت نشوای پکې کولای د ماشومانو د ګوزان د ناروغۍ یا پولیو د مثبتو پیښو شمیر زیاتو. طالبانو روانه میاشت د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د ښځو او نجونو پر کار بندیز ولګاوه چې د کاري پراخ غبرګونونه وپارول. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د افغانستان په هغو سیمو کې د ګوزن یا پولیو د مثبتو پیښو شمیر زیاتو چې ښځینه واکسیناتوران ورته نشوای تلای. د یونیسف د افغانستان په څنګه کې د پولیو د لمنځوړلو د پروګرام د اماړیکو مسول کمال شاه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځینه واکسیناتورانو او ښځینه روغتیایي کارکوونکو ونډه مهمه وبلله.
د واکسیناسیون په پروګرام کې د ښځینه رول ډیر بارز دی. که هغه د پولیو واکسین کمپاینونه وي او که نور واکسینونه چې په صحیح مراکزو کې ترسره کیږي، ځکه کچېری ښځینه واکسیناتورانی د پولیو په کمپاینونو کې شتون ولري یا چیرته چې دوی شتون لري، دوی په ډېر اسانۍ سره کورو ته تلای شي، هلته په کورونو کې له ښځینه سره خبرې کولای شي، هغو ته معلومات ورکولای شي، او ماشومان چې د باندې نه راباسي کورنۍ هغه هلته په کور کې د نینې واکسینه وي، حتی هغه ماشومان چې ناروغ وي ویده وي هغه هم هلته دوی واکسینه وي. خو بس هغه ساحې چې نارینه واکسیناتوران وي پکې هغه کورو ته ځي، نو بیا په کومو کورونو کې چې نارینه نه وي په هغو کورونو کې د ماشومانو له واکسینې پاتې کېدو چانسونه ډېر زیات.
کله چې د اپریل په سلورمه طالبانو ننګرهار کې د یوناما د خزینه کارکونکو مخاوني ولا، ملګرو ملتونو په افغانستان کې لخپلو 3300 کارکونکو غوښتل چې د مې میاشتې تر 15 پورې پر کور پاتې شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د څار اداري یا سیګار پرون په یو لړ ټویټونو کې ویلي د طالبانو د پریکړې د بشري مرستو رسول له خطر سره مخ کړل. طالبانو تر دې مخکې په دسمبر میاشت کې په غیر دولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځو او نجونو کار منع کړی و، خو د ملګرو ملتونو ادارې ورڅخه مستثنا وي. سیګار لیکري په دسمبر میاشت کې یوناما له طالبانو سره د موافقې اعلان وکړ چې له مخې د موسسو خزینه کارکونکي په صحیح برخه کې خپل کار ته دوام ورکولی شي. د سیګار په وینا اوس وضعیت نامعلوم دی، ځکه په دې باب له طالبانو سره کوم لیکلی سند نشته، او د جنوري تر 15 د انجوګانو 15 روغتیایي مرکزونو یا بشپړ یا هم سناسه فعالیت درلود، خو 10 نور مرکزونه وتړل شول او 200,000 افغانان له اساسي روغتیایي خدماتو بې برخې شول. د ملګرو ملتونو ګڼو ادارو ویلي له خزینه کارکونکو پرته نه اړو افغانانو ته بشري مرستې رسولی شي او نه هم په لرې پرتو سیمو کې روغتیایي خدمات وړاندې کولی شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان ځینې سیاسي جریانونه وایي د طالبانو د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره اوږده لاره په مخ کې ده. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم پرون وویل له طالبانو سره تر څو چې د افغانانو په تیره د ښځو حقونو ته درناوی ونه کړي د اړیکو عادي کېدل ناممکن دي. دا بحثونه وروسته له هغه تاوده شول چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینې محمد څه موده مخکې وویل په قطر کې د جوړیدونکي غونډې پر مهال به د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه هم بحث وشي، خو وروسته د ملګرو ملتونو یوه ویانده او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا موضوع رد کړه. په دې اړه تفصیل اسمت څاروان اوروي.
ځینې سیاسي جریانونه وایي د نړۍ لخوا د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع هغه وخت مطرح کیدی شي چې لومړی دوی داخلي مشروعیت ترلاسه کړي. د سولې او ولسواکۍ د ملي نهضت مرستیال او ویاند شاه محمود میاخیل په روسي شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
که داخلي مشروعیت نه وي، یعنی یو حکومت یا یو نظام د ولس په خوخه ته نشي، ولس آرام نه وي، هلته د بیان ازادي نه وي، هلته د تعلیم ژوند او د سیاست ازادي نه وي، په هغه صورت کې نور ملکونو لپاره مشکله ده چې داسې حکومت په رسمیت وپیژني. او همدا علت ده چې تر اوسه پورې طالبانو حکومت د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
د طالبانو د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندلو موضوع وروسته له هغې بحثونو ته راغله چې د ملګرو ملتو د سرمنشي د مرستیالې امینې محمد څرګندونې لانجمنې شوې. هغې ویلي وو د قطر د پلازمینې دوحې په راروانه غونډه کې به د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو هم بحثونه وشي، خو وروسته د ملګرو ملتو مرستیال ویان فرهان حق د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او په ملګرو ملتو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق وویل په دوحه کې د افغانستان په اړه جوړیدونکي غونډه د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه بحث نه کوي. ویل شوي د می پر لومړۍ او دوهمه نیټه به د دې غونډې مشري د ملګرو ملتو سرمنشي انتونی ګوتریش کوي. په همدې حال کې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي دینا امیری هم پرون په خپل ټویټر کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په باب عکس العمل وښود. هغې لیکلي له طالبانو سره د اړیکو عادي کول هغه وخت ممکن دی چې لومړی طالبان د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول ښځو حقونو ته درناوی وکوي. د ښځو د حقونو فعاله ظریفه خفاری هم وایي که طالبان خپل حکومت ته مشروعیت غواړي لومړی د ځینو ارزښتونو ته درناوی وکوي.
که طالبان په نړۍ کې د خپل نظام د رسمیت په لټه کې وي، نو په کار ده چې د ښځو د کار، تعلیم او بیان ازادۍ ته بشپړ درناوی وکړي او د اساسي قانون تر تدوین، توشیح او انفاذ وروسته د بشر او لږکیو ټول حقونه ومني. او کنړیواله ټولنه خپل منشور د غرض د بشري حقونو اعلامیو او وروند نور مواداتو تجمنه وي، په کار ده چې د پورته شرایطو تر پوره کېدو وړاندې طالبي نظام په رسمیت ونه پیژني. او که چیرې داسې کوم اقدام کیږي نو طبیعي دی موږ افغانان بالخصوص افغان میرمنې طالبان او نړیوالو ته په یو نظر ګورو.
سره له دې چې د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د قطر د غونډې په درشل کې طالبانو ته ځینو نږدې اشخاصو هیله ښوولې وه چې د دوی حکومت به په رسمیت وپیژندل شي. طالبانو نجونو ته لا هم تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د نجونو پر مخې د پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي. وروسته له هغې چې طالبانو روانه میلادي میاشت د ملګرو ملتو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار منع کړ، دې کار پراخ عکس العملونه وپارول.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د اتریش په پلازمینه ویانا کې د طالبانو ځینې مخالفان په تیرو دوو ورځو کې سره جرګه شوي وو. د دې غونډې ګډونوال وایي دوی په افغانستان کې د روان وضعیت په باب نظرونه تبادله کړل او پر راتلونکو اقداماتو یې بحثونه وکړل. ویل شوي چې د غونډې برخوالو د طالبانو پر وړاندې د سیاسي ډلو پر اجماع هم خبرې وکړې. د غونډې اعلامیه به نن خپره شي. زما همکار د غونډې له یو ګډونوال قاري ایسا محمدی سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی دي چې د ویانا د غونډې د تیرو دوو ورځو بحثونه له کومو غوښتنو سره پای ته ورسېدل.
د ویانا غونډه ډېره ښه د ورورۍ په فضا کې دا دوه ورځې تیرې سولې. اکثره ګډونوال تقریبا په نظر کې سره نږدې وو، یو نظر یې درلوده. او اکثر تاکید په دې باندې کاوه چې د طالب ضد مخالف ډلې ګوندونه یا چیرې څنګه کولای شو چې دا ټول متفق کو راټول کو او په یو میز سره کېنو د طالب په مقابل کې په ګډه باندې متفقانه مبارزه وکړو.
دا ډول مخالف ډلې په دې تورن دي چې واحد دریز نه سره لري. په دې غونډه کې چې تاسو پکې وای دریزونه څومره سره نږدې وو؟
د ټولو ګډونوالو په منځ کې داسې خاص اختلاف نظر نه وو. ټولو په آخر کې په ګډه باندې په یو اعلامیه باندې هم نظر رسول. اعلامیه به هم خپره سي په میډیا باندې. یو کمیسون تشکیل سو چې کمیسون با کوشش کوي چې د طالب ضد ټول مخالف که گندونه دی که نور مشهوری چیری دی دی ټول سره ناست ولری او ټول د طالب مقابل کې مبارزه تا سره متفق کی.
تر دې مخکې هم نور سیاسي جریانونه اعلان سوي دي. ستاسو په نظر اغیز به څه وي چې زیاتره له افغانستان بهر هم فعالیت لري؟
زمنګ د دې ناستې اغیزه ما چې ولید دا اوسې ډیر مخالف چیرې په ډیرو ستونزو مشکلاتو به چې پخوا سره حتی تاوتریخوالي ته سره راووتل یا په پارلمان کې یا په نور مطبوعاتو کې نن ټول په همدا یو نظر باندې دي چې موږ باید متفقانه د طالب د اشغال په مقابل کې باید اتفاق سره ولرو. زما په نظر اغیز به ښه په دې وي چې دلته هیڅوک یو مقام یا مشری یا رهبری یا د قومیت یا د سمتیت د مسایلو ته چاله من نه ده وهلې، بلکې ټول همدا په مبارزه باندې تاکید کوي او ټول په اتفاق او اتحاد باندې تاکید کوي او په دې باندې انشاءالله موږ ټول په یو چې په اتفاق او اتحاد کې خیر وي او د الله نصرت او مدد او کومک هم د جماعت سره وي د اتفاق سره وي، نو انشاءالله چې اغیزه به زما په نظر ښه اغیزه وي.
په وینا کې د طالبانو د مخالفو سیاستوالو او فعالانو د غونډې ګډونوال قاری اسام محمدي و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تروریزم په ځاله د افغانستان د بدلیدو په اړه د واشنگټن پوسټ هغه راپور چې د امریکا د دفاع وزارت د یو افشا شوي سند پر اساس خپور شوی غیر مواجه بللی. د پنټاګون په پټو معلوماتو کې چې واشنگټن پوسټ ورسپانې ترلاسه کړی ویل شوی چې افغانستان یو ځل بیا پر لویدیځ د تروریستي حملو د پلان د جوړولو په مرکز بدل شوی. د خلیلزاد ترڅنګ د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم دا راپور رد کړی دی. اسدالله لودین په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د واشنگټن پوسټ ورسپانې هغه راپور غیر مواجه وباله چې د امریکا د دفاع وزارت د یو افشا شوي سند لمخې پکې ویل شوی وو افغانستان بیا د تروریزم په ځاله په بدلېدو دی. خلیلزاد پرون په خپل رسمي ټویټر کې ادعا کړې چې په افغانستان کې القاعده شبکه کمه او تر بل هر وخته کمزوره شوې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ویلي د امریکا د دفاع وزارت په افشا شوو اسنادو کې چې کومه ادعا شوې ناسمه ده موږ یې ردوو. زلمی خلیلزاد د داعش ډلې د خراسان څنګ په وړاندې د طالبانو پوځي عملیات ستایلي او وایي دا چې طالبان به دغه ډله له منځه وړلی شي کنه دا به وکتل شي. داعش ډلې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د ګڼو پیچلو بریدونو مسؤلیت منلی دی. طالبان وخت نا وخت په خپلو ځینو عملیاتو کې د داعش د خراسان څنګ د غړو د نیولو، وژلو او ټپي کولو ادعا کوي، خو دا ګرانه ده چې معلومه شي چې دا کسان واقعا د داعش ډلې غړي وو که څنګه. هغه پرون لیکلی له تاجکستان هم ځینې افراطي وسلوال افغانستان ته تللي او له داعش سره یو ځای شوي. خلیلزاد د تاجکستان ترڅنګ له پاکستان او ایران نه هم غوښتنه کړې چې افغانستان ته د داعش وسلوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره خپله ونډه ترسره کړي. خلیلزاد وایي د تیرو دوو کلونو تجربه تر هغه څه چې ډیرو یې اټکل کړی وو بهتره ده، ځکه د ده په خبره امریکا ته ځاني زیان نه دی اوخت او هغه $30 میلیارد سپمول شوی چې امریکا په خو افغانستان کې مصرفول. ښاغلی خلیلزاد دا هم لیکلی موږ باید طالبان د ترهګرۍ په وړاندې د دوی ژمنو ته مسؤول وګڼو. موږ باید له افغانستان څخه د ترهګریز ګواښ د پراختیا د څارنې او د ځان د ساتنې او دفاع وړتیا په ساتلو سره محتاط واوسو. د دوه تړون د 2006 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 9 د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ پر مهال لاسلیک شو، چې زلمی خلیلزاد هم هغه وخت د افغانستان د سولې لپاره د هغه ځانګړی استازی و. د خلیلزاد مخالفان له ده غواړي چې په افغانستان کې د ښځو، نجونو او بشري حقونو پر وضعیت خپل غږ اوچت کړي، چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په خرابېدو دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي راډیو خبرونه اوري. اوس هم قدرمن اوریدونکو، فریده سیال ته غوښتي چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
د ملګرو ملتونو اړوند ریلیف ویب آنلاین خبرونه لیکي د طالبانو د حکومت فرمانونو او سیاستونو په افغانستان کې د بشري حقونو پر ملاتړ کوونکو او د بشري حقونو د سازمانونو پر فعالیتونو اغیز کړی دی. د خبرونه پټوکو د 2020 کال پاګیس کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د طالبانو سرپرست حکومت څو داسې فرمانونه صادر کړي چې د بشر حقونه محدودوي. دې فرمانونو پر ښځو د زده کړو، کار، اجباري حجاب، سفر او تفریح په برخو کې محدودیتونه وضع کړي دي. دا مطلب په بل برخه کې وایو، د طالبانو ځینې داسې نورې تګلارې د مثال په ډول د ښځو لپاره د واده حق، د کونډو ښځو حقونه او له محکمې مخکې د شکنجي مخنیوي او تر محکمې مخکې د نیولو اصول د خپرونې په ټوکو یو څه مثبت بدلونونه دي. دا مطلب په بل برخه کې بیا لولو، د طالبانو سیاستونو د افغانانو ورځنی ژوند، د بشري مرستو د رسولو لپاره د فعالیتونو فضا او د مرستو د تنظیم چارې اغیزمنې کړې دي چې د نړیوالو انتقادونه یې راپارولې دي. پرونی د ملګرو ملتونو په دفترونو او په دولتي او نا دولتي بهرنیو او کورنیو خیریه موسسو کې د افغانو میرمنو پر کار بندیز او همدارنګه لشپګم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ته په اشاره لیکي، دا ډول اقدامات به د افغانستان د ځوان نسل پر راتلونکي هم اغیز وکړي، ځکه د خپرونې په ټکو هغه څوک چې زده کړې ونه کړي نشي کولی په راتلونکي کې کار وکړي، او په ځانګړې توګه یو شمېر هغه ځوانې نجونې چې وزګارې او بې تعلیمه پاتې کېږي له وخت مخکې او کم عمره ودونو ته اړ کېږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف د شمېرو له مخې د طالبانو له دې فرمانونو 3 میلیونه نجونې اغیزمنې شوې دي. انټرنیشنل بزنس خبرونې بیا په خپلې وروستۍ ګڼې کې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ خبرو ته اشاره کړې ده. ټرمپ ادعا کړې ده چې امریکایي ځواکونو د 2020 کال په اګست کې له افغانستان څخه د وتلو پر مهال 200,000 ماشینداري او امریکایي ټوپکونه په افغانستان کې پریښي دي. ښاغلی ټرمپ فاکس نیوز سره په مرکه کې ادعا کړې ده چې د نوو لاریو، الوتکو، ماشیندارو او سپکو وسلو په شمول د 50 میلیارد د ډالرو پارزښت نظامی مهمات افغانستان کې پاتې دي. د خبرونې په ټکو ښاغلی ټرمپ ویلي د افغانستان د امنیتي ځواکونو شمېر چې د امریکا لخوا تربیه شوی و 40,000 ته رسېده، خو هغه پوځي مهمات د ټوپکونو او ماشیندارو په ګډون چې هلته پاتې دي ارزښت یې 200,000 ډېر دی چې طالبان اوس مهال خرڅوي او ډېرې پیسې پرې ترلاسه کوي. خو خبرونه لیکي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته هغه وخت زمینه برابره شوه چې ښاغلی ټرمپ په 2006 کال کې طالبانو سره د دوهې موافقه لاسلیک کړه. ښاغلی ټرمپ دا خبرې په داسې وخت کې کوي چې د امریکا د ولسمشري انتخاباتو ته آمادګیانې روانې دي، او اوسني ولسمشر جو بایدن اعلان کړی چې د انتخاباتو په راتلونکي پړاو کې به ځان کاندید کړي. ښاغلی ټرمپ په دې ټاکنو کې د ګډون لپاره خپل نوماندي لا دمخه اعلان کړی ده.
د ازادي راډیو ده. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې په تیره یوه میاشت کې د کووید-19 ناروغۍ د مثبتو پیښو د زیاتوالي خبر ورکوي. دغه وزارت وایي چې د 2023 کال په لومړیو میاشتو کې د دې ناروغۍ د مثبتو پیښو شمیر د 1400 ترمنځ و، خو په تیره یوه میاشت کې دا شمیر له 2500 زیات شوی دی. په کابل کې د افغان جاپان روغتون مسؤلان هم وایي د هغو ناروغانو له ډلې چې هر ورځ دوی ته مراجعه کوي 50% د کورونا مثبتې نښې لري.
شوایب د کابل ښار اوسیدونکی دی. نوموړی ویل څو ورځو راهیسې سخته تبه او ځان درد لري او د ستړیا او کمزورۍ احساس کوي. شعیب وایي بیکار دی او د خپلې درملنې لپاره ډاکټر ته د تګ وسه نه لري. له همدې امله هڅه کوي خپله درملنه په خپل سر داروګانو یونانی بوټو وکړي.
زه ډېره ځاندردي لرم. احساس کوم چې زما د بدن ټولې برخې ټوټې ټوټې شوي او سخت ستړی یم. زه نشم کولی ډاکټر ته لاړ شم ځکه چې د فیس او درملو پیسې نه لرم.
دی وایي تېر کال یې هم ورته نښې نښانې درلودې او ډاکټرانو ورته ویلي وو چې په کورونا اخته شوی. په کابل کې د افغان جاپان روغتون مسؤلین په خلکو کې ځاندردي او ستړیا د کورونا ناروغۍ نښې بولي او وایي چې اوس مهال په خلکو کې د کورونا ناروغۍ مثبتې نښې مخ په ډیریدو دي. د دغه روغتون سرطبیب ډاکټر طارق اکبر ازادي راډیو ته وویل دا مهال د دې ناروغۍ د مثبتو پېښو شمېر ډیر دی. د هغه په خبره د دې زیاتېدو یوازینی لامل د وړوکي اختر په ورځو کې له روغتیايي سپارښتنو پرته لیدو کاته و.
دا ناروغي له لسو ورځو راهیسې مخ په زیاتېدو ده. موږ په روغتون کې 10 ناروغان لرو. هر ورځ له 30 تر 50 ناروغان موږ ته راځي چې 50 سلنه یې مثبتې نښې لري.
ښاغلی اکبر ویل په تېرو لسو ورځو کې په دغه روغتون کې په کووېډ 19 سختي یو کس مړ شوی. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت هم په تېر یوه میاشت کې د کورونا د مثبتو پېښو د زیاتوالي خبر ورکوي. د دغه وزارت بیان شرافت زمان د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل.
په 2023 کال کې دغه واقعیات بیرته کم شوي ول چې د میاشتې له موږ سره واقعیات چې کوم یو ول سوه یا 1400 واقعیات به د میاشتې ول. په دغه وروستۍ میاشت کې نږدې 2500 مثبت واقعیات په افغانستان کې له موږ سره ثبت شوي ول چې نسبت لومړنیو میاشتې او څو ګراف پورته شوی ده.
ښاغلی زمان زیاته کړه چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په مخه تر اوسه په دغه هیواد کې له 2 میلیونو ډیرو کسانو ته واکسین شوی دی. ډاکټران وړاندیز کوي چې له دې ناروغۍ نه د ژغورنې په مخه خلک باید ټولنیز واټن په پام کې ونیسي، د ګڼې ګوڼې په ځایونو کې د ماسک نه کار واخلي او خپل لاسونه په ورځ کې 2 ځله په صابون او اوبو ومینځي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
دا هم د کرکټ د میناوالو لپاره په زړه پورې خبر. د هندستان د غوره لیګ یا آی پی ایل په 15 لوبه کې ګجرات ټایټنز لوبډلې چې دوه افغان لوبغاړي هم پکې دي د ممبای انډینز لوبډلې ته د 55 منډو په توپیر ماتې ورکړه. ګجرات د 208 منډو هدف ټاکلی و خو ممبای په ځواب کې یوازې 152 منډې وکړې. په دې سیالۍ کې چې تیر ماښام ترسره شوه افغان لوبغاړو راشد خان او نور احمد د ګجرات په بریا کې مهم رول ولوباو او 15 لوبغاړي وسوځول. نور احمد د سیالې لوبډلې 3 او راشد خان 2 لوبغاړي وسوځول. په روانو سیالیو کې د راشد خان د وکټو ټوله مجموعه 4 لوړه شوه او تر نورو توپ اچونکو مخکې شو. نور احمد بیا تر دې دمه په 3 سیالیو کې 6 لوبغاړي وسوځولې دي. د ویلو وړ ده چې د آی پی ایل لیګ 15 سیالي به نن چهارشنبه د رایل چیلنجرز بنګلور او کلکتا نایټ رایډرز ترمنځ ترسره شي. قدرمن اوریدونکو، اوس هم ورزو د خبرونې وروستي راپور ته. د نړۍ د ډیرو هیوادونو کې تر اوسه پورې لا جی 15 نه ده تجربه شوې، خو چین د جی 6 د رامنځته کولو لپاره هڅې روانې کړې دي. دا ټکنالوژي به د انټرنټ سرعت لا ډیر چټک کړي. د انټرنټ سرعت د نورو ټکنالوژیو له ودې سره مرسته کوي. اسمت څاروان د موضوع تفصیل اوروي.
په داسې حال کې چې د انټرنټ جی 15 نسل لا هم په ټوله نړۍ کې عام شوی نه دی، چین غواړي چې جی 6 واسموي. که څه هم جی 15 د انټرنټ تر نورو نسلونو خورا پرمختللې ټکنالوژي ګڼل کېږي او په ډیرو هیوادونو کې د بیچلوونکي موټر په شان د پرمختللو ټکنالوژیو کارولو ته لار هواره کړې ده، خو اټکل کېږي چې جی 6 به تر جی 15 هم انټرنټ چټک کړي او د مصنوعي ذهانت له لا پرمختګ سره به مرسته وکړي. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې پر جی 6 کار روان دی. په دغو هیوادونو کې یو هم چین دی چې پر جی 6 کار کوي او غواړي چې ازمیښت کړي. د دې بي سیمه او خورا چټک انټرنټ د ډاونلوډ سرعت به په هر ثانیه کې 300 گیگا بایټ وي، خو د چین د هوا فضا د ساینس او ټکنالوژۍ د علومو دوهمه اکاډمي چې په 15 انسټیټیوټ مشهور دی وایي چې په لومړي واره په هر ثانیه کې د 100 گیگا بایټ ډاونلوډ سرعت ممکن کړی دی. دې ته په پام چې اټکل کېږي چې جیش پښتر 2000 دیشم پورې